شپږ بجې دی د ازادي راډیو روانه خبری مجلې ته ز فریده هوټسیفی لخپل همکارانو سره درته خراغلاست ویم او ریشي په ایران کې د شپږو تنو اعدام شو افغانانو جسدونه فرا ولایت ته رسیدلی دي. په ایران کې د افغانانو د اعدامونو په اعتراض کې نن خلکو د هرات اسلام کلا لاره بند کړله. نور راپورونه هم شته خو تر هر څه د مخه خبرونه احمد شیبری راوړي.
لومړی هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. جاپان او ملګرو ملتونو افغانستان سره د څه باندې 270 میلیونه ډالر مرسته وکړه. ولسمشر کرزی په امنیتي ځواکونو کې د یو شمېر وسلوالو ډلو د جذب امر وکړ او د فرانسې او روسیې ولسمشرانو نن په ماسکو کې له تروریزم سره مبارزه خپله ګډه وظیفه وبلله. بشپړ خبرونه. جاپان او ملګرو ملتونو افغانستان سره د 210 میلیونه ډالرو د مرستې اعلان وکړ. په کابل کې یونامایا د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په یوې اعلامیه کې ویلي د دغه مرستې تړون نن د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو د وزارت، جاپان او د ملګرو ملتونو د نهو نمایندګیو لخوا لاسلیک شو. دا پیسې به د کرنې، ښوونې، روغتیا، پولیسو، د سولې د بهیر، حکومتداري او د بشري مرستو په برخو کې ولګول شي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د حکومت په امنیتي ارګانونو کې له دغه ارګانونو بهر د وسلوالو ګروپونو د یوځای کېدو په اړه امر ورکړ. د افغانستان جمهوري ریاست څو ورځې مخکې پریکړه وکړه چې هغه وسلوالې ډلې باید تثبیت شي چې د نړیوالو ځواکونو لخوا رامنځته شوي او فعالیت کوي. ولسمشر په دې اړه په خپل حکم کې ویلي چې ائتلافي ځواکونه باید دغه ډلې په دریو میاشتو کې افغان امنیتي ارګانونو ته تسلیم کړي. حامد کرزی د دې حکم د پلي کېدو لپاره د ملي امنیت د سلاکار رنګین تات فرسپنتا په مشرۍ یو پلاوی هم ټاکلی دی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي هیڅوک د دې حق نه لري چې د یوې راډیو خپرونې بندې کړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سلاکار جلال نورانی نن وروسته له هغې دا خبرې له ازادي راډیو سره وکړې چې په زابل کې د یوې سیمه ییز راډیو مسؤول د خپلې راډیو د خپرونو د بندېدو خبر ورکړ. د قلات ژغ راډیو مسؤول تیمور شهزاد ازادي راډیو ته وویل چې د سیمه ییزو چارواکو په ضد د خلکو د لاریون د رپورټونو له خپرولو وروسته راډیو بنده شوې ده.
د والی ماوین په ہدایت بند سره د حساب ځواکونو ته د ہدایت کړی دی. هغه غلط پوه کړی دی. زه تېره ورځ بندې وم، له 9 بجو تر 12 بجو پورې زه بندې وم. بل هارون کلیوال زما همکار د هغه هم راسره بندي و. ټول کار د ده بیا د ده تلفوني خبرې زما سره ثبت دي. دا اختار راته راکړی چې باید محکمه شي.
د زابل ولایت چارواکو دا رد کړی چې ګنې دغه سیمه ییز راډیو د دوی په امر تړل شوې ده. ازادي راډیو خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل واشنگتن به په ملکی برخه کې د خوراکي موادو او طبي وسایلو او دواو په ګډون د لومړي ځل لپاره د سوریې له یاغیانو سره چې د بشار الاسد د رژیم پر ضد جګړه کوي مرسته وکړي. جان کیری په روم کې د سوریې د ملاتړو تر غونډې وروسته وویل چې امریکا به د سوریې له ملکی اپوزیسیون سره 6 میلیونه ډالر نور مرسته وکړي. د روم په غونډه کې د سوریې د ملي ائتلاف همدارس د اروپایي ټولنې او د عربي هیوادو استازو برخه اخیستې وه. جان کیری تر غونډې وروسته خبریالانو ته په روم کې وویل
The United States and all the countries represented here
د امریکا متحده ایالاتونه او ټول هغه هیوادونه چې دلته استازي لري په دې باور دي چې د سوریې د اپوزیسیون ائتلاف کولای شي چې په بریالي توپ سولې انتقال ته لار هواره کړي، خو دوی په یوازې سر دا کار نشي کولای. دوی زموږ ټول مرستو ته اړتیا لري او دوی دې ته اړتیا لري چې بشار الاسد نورې پریکړې وکړي. جان کیری زیاته کړه چې د امریکا دریز داده چې د بشار الاسد پر رژیم فشار زیات کړي، څو لوا کلاس واخلي او دیموکراتیک انتقال ته لار هواره کړي. کیری دا هم وویل چې د بشار الاسد وخت تیر شوی او باید لوا کل لري شي. د فرانسې او روسیې ولسمشرانو نن په ماسکو کې سره ولیدل. د خبرو په پیل کې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان د نړیوالو شخړو د هواري په برخه کې د دواړو هیوادو پر هڅو ټینګار وکړ.
د
وی ز دلته يم او دا زموږ د اړیکو څرګندونه کوي. موږ په هیڅو چې دا هغه تاریخي اړیکې دي چې دواړه هیوادونه سره متحد کړي دي. اړیکې مو تنګ دي او موږ د ستر هیوادونه یو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي یو چې د نړیوالو شخړو او ګواښونو د مخنیوي مسؤلیت لرو. په تیر بیا د تروریزم د مخنیوي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا هیله څرګنده کړه چې د دواړو هیوادو ترمنځ اقتصادي اړیکې پراخې شي. تر دې خبرو مخکې د فرانسې ولسمشر ویلی وو چې دای بل ولادیمیر پوتین څخه وغواړي چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد لمناتړه لاس واخلي. په تاجکستان کې به محکمې د دغه هیواد د بدخشان په ناکراره سیمه کې د یو جګپوړي چارواکي د وژلو لپاره دوه تنه په اوږدمهاله بند محکوم کړل. د تاجکستان په جنوب لویدیځ کې د بدخشان ولایت په مرکز خاروخ کې محکمې عادل ایام بیکوف په 12 کاله بند او حمزه مرادوف په 14 کاله بند محکوم کړل. دغه دوه تنه تیر وړی د سیمې د امنیتي چارو د مسول عبدالله نظروف پر وژنه مجرم وپېژندل شول. دغه محاکمه د فبروري په 19 پیل شوې وه او د تورونو کسانو مدافع وکیلانو ادعا کړې ده چې د نظروف قتل عمدي نه و. په بلغاریا کې وار له مخه انتخابات کیږي. په دغه هیواد کې وروسته له دې چې څو ورځې اعتراضونه وشول حکومت استعفا وکړه. ولسمشر روزان پلیف نیلیف نن پارلمان ته وویل د مې په 12 به انتخابات وشي. صدر اعظم بویکو بوریسوف تیره اونۍ وروسته تر دې استعفا وکړه چې په بلغاریا کې په تیرو 14 کلونو کې تر بل هر وخت پراخ اعتراضونه وشول. له خشونت ډکې مظاهرې لومړی د برېښنا د بیې د زیاتوالي لپاره پیل شوې او بیا د بوریسوف د شیعه اړخي مرکزي ګوند حکومت او ټول سیاسي سیستم پر ضد مظاهرې وشوې. ټولو مهمو سیاسي ګوندونو وویل چې د اوسني پارلمان له لارې نه غواړي چې حکومت جوړ کړي. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. په ایران کې د شپږو تنو اعدام شوو افغانانو جسدونه فرا ولایت ته رسیدلي دي. د فرا اوسیدونکي له دې عمله ډیر خواشینی دي. په ایران کې د افغانانو د اعدامونو په اعتراض کې نن خلکو د هرات اسلام کلا لاره بند کړه. افغان چارواکو د امریکا د هغې پریکړې هرکلی کړی چې له مخې په پاکستان کې میشته د ملا نظیر سخت دریزه وسله واله ډله د تروریستانو په لیست کې شامل کړي. دا چې پاکستان د افغانستان او هند دریز د امریکا د دفاع وزیر د دې څرګندونو په باب غوښتې چې ویلي وو هند له افغانستان څخه د دویمې جبهې په توګه کار اخلي، د یو شمېر کارپوهانو په اند دا د پاکستان ویره څرګندوي.
فکر کوم چې پاکستان په افغانستان کې ځاني لاسوهنې کوي. هغوی په دې فکر کې دي چې د هندوستان هغه ډلې تپلې چې د مقاومت په دوران کې هندوستان سره نږدې وي اوس هم په قدرت
کې. او په بلوچستان کې هزارګان غواړي چې د سخت دریځو د حملو په وړاندې مسلح شي. په وروستیو څو ورځو کې ایران د فرا ولایت شپږ اوسیدونکي اعدام کړي دي. دغه کسان د فرا ولایت د خاکي سفید اوسیدونکي د خاکي سفید ولسوالۍ اوسیدونکي دي چې په ایران کې د بیلابیلو جرمونو په تور اعدام شوي دي. د دې کسانو خپلوان وایي چې اعدام شوي کسان بې ګناه او په ناحقه اعدام شوي دي. د ازادي رادیو خبريال لسیمیرا پور راکوي.
دا سپارتنه چې دم شوی د فرا ولایت د خاکسفید ولسوالۍ د خوست کلی اوسیدونکو دي. د خاکسفید ولسوالۍ ولسوال عبدالخالق نورزی وایي چې دغه کسانو مړی په دې وروستیو ورځو کې د ایران څخه خاکسفید ولسوالۍ ته راوړل شوی دی. دغه په وینا د خلک بیګونه او جرم هم معلوم نه ده چې په څه دلیل اعدام شوی دی. د ولسوال په وینا د خاکسفید ولسوالۍ څو تنو اوسیدونکو ته هم د ایران لخوا د اعدام حکم صادر شوی دی.
بس د دغه پر پنځلسمه باندې ادامه وي. بس دغه سیمه عکل امنیوي د بېکارتۍ په جرم ده. اکثره خو د بېکارتۍ په جرم نیولي.
له بلې خوا عبدالجبار اعظمي چې د اعدام شوو کسان له خپلوانو څخه دی په توند لهجه دا کار غندي. هغه وایي د یو تن خپل د احمد شاه په نامه څه موده مخکې ایران ته تللی و او د کار د نشتون په تور اعدام شوی دی. هغه دولت څخه غواړي چې په دې اکله د جدي پام وکړي. د راپورونو پر بنسټ په دې وروستیو کې یو بیا ایران د افغانانو اعدام ته زور ورکړی او په تیرو دوو اونیو کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي اعدام کړي. د راپورونو له مخې همدا اوس د ایران په زندانونو کې کابو 3000 افغانان په اعدام محکوم شوي دي.
د ازادي راډیو خبريال احمد شاه فطرت او احمد شاه فطرت وایي چې البته د سیمه ایزو خلکو په حواله وایي چې اته تنه نور هم د فرا ولایت اوسیدونکي په ایران کې اعدام شوي دي چې تر اوسه مړي نه دي را رسیدلي. فراته تر دې د مخه لستنه په تخار کې چې د تخار اوسیدونکو چې په ایران کې دم شوی وو مړي ورسیدل او هلته خخ شو. د افغانستان د مشرانو جرګې په ایران کې د افغانانو د ورستوي د مونو لړۍ په شدت سره غندلې و او افغان چارواکو تر هغې وروسته د جدي اقداماتو خبرې کړې خو په دې بریالي نه شو چې د افغانستان د بهرنیو وزارت د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره خبرې وکړو. په دې اړه تاسو ته جزئیات خبر کوم. نن سلګونو مظاهره چیانو د هرات اسلام کلا لاره بند کړه او له ایران څخه وغوښتل چې د هغو افغانانو مړي وروسپاري چې ایراني ځواکونو څو میاشتې پخوا په خپلې خاورې کې وژلي دي. عصمت سروان په اړه معلومات راکوي.
سلګونو تنو په هرات ولایت کې د ایراني ځواکونو له لورې د دیارلس افغانانو د وژلو په اعتراض کې د ایران پر ضد مظاهره وکړه او د هرات اسلام کلا لارې بند کړه. دا اعتراض د ایران لخوا افغانستان ته د هغو دیارلس افغانانو د مړو د نه سپارلو په اعتراض کې وشو چې شاوخوا پنځه میاشتې پخوا د ایران د سرحدي ځواکونو له لورې وژل شوي وو. مظاهره چانو په داسې حال کې چې د ایراني ځواکونو له لورې د وژل شویو افغان ځوانانو عکسونه په لاسونو کې نیولي ول، مړ دي ایران شعارونه ورکول. مظاهره چانو ویل تر څو چې د ایران حکومت د دغو افغانانو مړي افغانستان ته نوي سپارلي اعتراضونو ته به دوام ورکړي. یو شمیر قاری د لیو مظاهره چانو خبرداری ورکړ که د ایران حکومت د دوی خپلوان افغانستان ته ورونه لیږي د هرات اسلام کلا په لاره کې به ایرانی اتباع ووژني. د هرات والی ویندوی محیدین نوری وویل د مظاهره چانو د ستونزو په اړه په هرات کې د بهرنیو چارو وزارت له نمائندګۍ سره خبرې کړې چې په کابل کې د بهرنیو چارو وزیر ته د دې مسلې په باب خبر ورکړي، خو تر اوسه پورې د بهرنیو چارو وزارت دوی ته ځواب نه دی ویلی. په هرات کې د ایران د کنسولګرۍ مسؤلان د اعتراض کوونکو اداوې ردوي، وایي دوی تر اوسه داسې اسناد نه لري چې ثابته کړي دا کسان په ایران کې دي. دا دریم ځل دی چې د هرات د سرحدي ولسوالیو اوسیدونکو د خپلو عزیزانو د مړو د ورسپارلو په خاطر مظاهره کوي. کابو دوی میاشتې پخوا په هرات کې د ایران د کنسولګرۍ مخته مظاهره چانو د کنسولګرۍ دروازه په تیشو بند کړه. دا مظاهره وروسته لدی کیږي چې ایران یو ځل بیا د مخدره موادو د قاچاق په تور د افغانانو اعدامونه پیل کړي دي.
دا چې په ایران کې د افغانستان کنسولګری او په مجموع کې ټول ډیپلوماټان سمو کلفیت لري چې په دغه وضعیت کې چې په ایران کې افغانان اعدامیږي او د جرم په اړه باندې په ځانګړي توګه څه نویل کیږي او بیا افغانستان ته لیږل کیږي، د قانوني په لور د دوی مکلفیت څه دی؟ په دې اړه مو د سیاسي چارو کارپو ودیر صافه پوښتلې. هغه ویل
په دې مورد کې چې په ایران کې دا مسائل د افغانانو مقابل کې پیښیږي، جرم چې هر څه وي او کریکتیا وي کریکتیا نه وي، اما خبره په دې کې ده چې دا پروسیجر د محاکمې د دوی خلکو په عادلانه صورت نیول دی که نه دی نیولی. له دې دپاره چې د دې نه مسبوق شو لکه د 1963 کانوانسیون د ویانا په امور د قنسلي کې دا حقوق د قنسلي قنسولانو ته اجازه ورکوي چې د خپلو اتباعو چې په هغو هیوادو کې چې دوی قنسل دي قرار لري د هغوی د هر راز د ژوند د مشکلاتو نه او د حال نه باخبره اوسي، من جمله که خصوصا صغیران وي او که غیر صغیر وي که بالغ اشخاص وي، دوی په محاکمه کې کوم جنایي یا مدني کیسونه په یو بل هیواد کې پیدا کی دا د قنسولانو وظیفه ده یا د وظایفو ځینې ده چې هغه محاکمې ته لاړ شي د هغوی د جریان نه خبر شي، هغه اسناد په کار وی دوی ته وروخی وګوري چې د هغوی محاکمه عادلانه صورت نیسی که نیسی، چې زمون قنسولان د خپل وظیفه نه اجرا کوي یا یې اهلیت نه لري یا یې څوک ورته رسېدلی نه شي، نو دوی پوه نه لري، دوی خپل د وظایفو نه اکثرا خبر نه دي. او موږ بل نقص عملي د افغانستان دخوا بل عملي نقص دا ده چې دوی دا موضوع تعقیبوي نه.
پوهاند ودیر صافه او هغه ازادي رادیو ته ویل چې په ایران کې قنسولګری د مکلفیت لري چې د افغانانو ستونزې وڅېړي چې واضح معلومه نه ده، علت معلوم نه دی او دوی اعدامیږي او مړي بیا افغانستان ته رالیږل کیږي. دا چې په ایران کې د افغانانو د اعدامونو په وړاندې افغان دولت څه وکړي؟ د هغه پوښتنه ده چې ازادي رادیو د خپل فیسبوک پر پاڼه ل خپل اوریدونکو پوښتلې ده. د دې نظر پوښتنې تقریبا 80% ګډونوالو ویلي افغان دولت دې دغه ادامونو په بدل کې په ډیپلوماټیک ډګر کې له ایران سره خپل اړیکی محدود کړي. 10% ویلي دولت دې په ایران کې د افغان اتپاو د محاکمه جریان وڅېړي. 9% نور ویلي افغان دولت دې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسیون ته عریضه وکړي. پاتې نور ویلي چې افغان دولت دې ایران ته د افغانانو تګ مخنیوي وکړي. تاسو هم د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼه لایک یا غوړه کړئ او په بحثونو کې برخه واخلئ. د فیسبوک مستقیم آدرس دی facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یو ازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امریکا د هغې پریکړې هرکلی کړې چې لمخې په پاکستان کې میشته د ملا نظیر سختریزه وسلواله ډله د ترهګرو په لیست کې شامل کړي. د ملا نظیر وسلواله ډله چې په جنوبی وزیرستان کې نظامی مرکزونه لري په افغانستان کې پر کورنیو او بهرنیو ځواکونو په بریدونو کې ښکېله بلل کیږي. افغان شنونکي وایي چې په تور لیست کې شاملېدل به په دې ډلې دومره ډیر تاثیر ونه لري ځکه د دوی په وینا د پاکستان د استخباراتو له ملاتړ تړه برخمنه ده. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت چارواکي د امریکا د هغې وروستۍ پریکړې هرکلی وکړ چې په پاکستان کې میشته د ملا نظیر وسلواله ډلې د تورستانو په تور لیست کې شامله کړې ده او وایي دا د دوی یو پخوانۍ غوښتنه وه. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د پنځمې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه غوښتنه په خو د افغانستان حکومت له امریکا څخه کړې وه.
وی شامل دل پلیس کی تور لیست کی د دې سرچینو محدودول لازمونه همیشه درخواست دا د ټول ځانیان څخه چې تو وی هغه تورستان چې په منطقه کې حضور لري او د افغانستان د ثبات لپاره کوښښ کوي
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د ملا نظیر ډله او د هغې اوسنی مشر ملنګ وزیر یې د ترهګرو په ځانګړي لیست کې شامل کړی دی. د دې ډلې پخوانی مشر ملا نظیر د روان میلادي کال په جنوري کې د پاکستان په جنوبی وزیرستان کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو په برید کې ووژل سو. ویل کېږي د ملا نظیر ډله د پاکستان له حکومت سره د سولې طرفدار ده او په افغانستان کې د افغان او بهرنیو ځواکونو پر ضد بریدونو او جګړو کې لاس لري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل سوي دي چې د ملنګ وزیر او د هغه د ډلې ټول شتمنۍ به کنګل شي او هیڅ امریکایي نشي کولای له هغوی سره داسې اړیکې ټینګې کړي چې د دې ډلې په ګټه وي. د سیاسي چارو افغان کتونکي احمد سعیدی وایي چې د امریکا دغه پریکړه به د ملا نظیر د ډلې په مالي سرچینو اغیزه وکړي. د نوموړي په باور د دې ډلې مالي مرسته د عرب شیخانو لخوا کیږي او له افغانستان سربیره په عراق، سوریه او اردن کې هم جنگي علی لري. خو سعیدی ازادۍ راډیو ته وویل چې دا ډله د پاکستان د آی ایس آی د استخباراتي شبکې له ملاتړه برخمنه ده ځکه خو به د امریکا بندیز پرې ډېر تاثیر ونه کړي.
تاثیر به لري داسې تاثیر به نه لري چې ملنګ نظیر یا د مولوي نظیر پخوانی مولوي نظیر ګروپونه د ټولو فعالیتونه ولېږي. د دې لپاره چې آی اس آی د دې طرفدار وي آی اس آی عمل کوي. دی د اصلا د آی اس آی یو ګروپ دی. د آی اس آی یو ګروپ دی، نوم یې پر مولوي نظیر باندې تړلی دی.
د دې ډلې پخوانی مشر ملا نظیر چې د اسلام آباد پلوی بلل کېده په لومړي سر کې د تحریک طالبان پاکستان ځای مشر وو، خو د داخلي اختلافاتو له وجې له دې ډلې نه لاره بېل کړه او ځان ته یې بېله ډله اعلان کړه. هغه د پاکستان له حکومت سره تر اوربان وروسته پر 2001 میلادي کال په جنوبی وزیرستان کې د ازبک جنگیالیو پر ضد وسله راپورته کړه او له سیمې وتو ته اړ کړل.
و موریدل چې افغان چارواکو د امریکا د دې پریکړې هرکلی کړی چې لمخې په پاکستان کې میشته د ملا نظیر سختریزه وسلواله ډله د ترهګرو په تور لیست کې شامل شي. اوس به راشو دې ته چې که څه هم افغان حکومت تر اوسه د امریکا د نوي دفاع وزیر د څرګندونو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړي خو یو شمیر افغان کتونکي د څرګندونې ناسمې بولی. جک هیګل د پاکستان په وړاندې په افغانستان کې د هند په نفوذ اندېښنه ښودلې وه، ویلي وو چې هند له افغانستان څخه د دویمې جبهې په توګه کار اخلي. جک هیګل دغه خبرې دوه کاله مخکې په یو پوهنتون کې کړې وې چې وسخ پرې شوې دي. بلخوا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک له افغانستان او هند دواړو غوښتي چې د نوموړي د څرګندونو په اړه خپل دریځونه روښانه کړي. په دې اړه پاموکۍ د احمد زبیر ژمن ریپورت.
یو شمیر افغان مبصرین د امریکا د دفاع د وزیر د پخوانیو څرګندونو په اړه د پاکستان عکس العمل ناسم بولی وي. د نړیوال ټولنې په موجودیت کې افغانستان د پاکستان پر ضد نشي استعمالیدای. د پاکستان د کورونو چارو وزیر له هند او افغانستان څخه د امریکا د دفاع د نوي وزیر چک هیګل د دوه کلونو په خوانو څرګندونو پاړه سپیناوي غوښتي چې ویلي دي هند له افغانستان څخه د دویم جبهې په توګه کار اخلي. د سیاسي چارو کارپو حاجی سید داوود وای د نړیوال ټولنې په موجودیت کې دا کار نشي کېدای، خو وای پاکستان لمخ کې دا فکر کوي په افغانستان کې لا هم هغه ډلې پواکې دي چې له هند سره خې اړیکې لري او په ځینو مسایلو کې پاکستان ته ستونزې جوړوي.
د بلوچستان مسله په کندهار کې د بلوچو د ساتلو مسله خپل کوي سیب سره پاکستانیان دا مسله مطرح کړې ده. بیا په تیرو دوو درېو کلونو کې د ملا فضل الله او ملا فخر محمد مسله په کونړ کې او نورستان کې پاکستانیان ادا کوي چې دلته دي. دا ټولې خبرې دي چې زه فکر کوم چې پاکستان چې دا څو کاله هم په افغانستان کې نظامي لاسوهنې کوي، هغوی په دې فکر کې دي چې د هندوستان هغه ډلې تپلې چې د مقاومت په دوران کې هندوستان سره نږدې وي اوس هم په قدرت کې.
د امریکا د دفاع وزیر ویلیو هند سمودی رئیس د خپل پولې په بلې خوا کې پاکستان ته د ستونزو د جوړولو لپاره پنګونه کړې او له افغانستان څخه د دویمې جبهې په توګه کار اخلي. هندي چارواکو د خاغلی هیګل څرګندونې رد کړي او هغه له واقعیتونو سره په ټکر کې بللي. خاغلی سید داوود وای چې هیګل د خبرې دوه کاله مخکې د یو علمي تحقیق په بڑه کړې وي او د پاکستانو چارواکو خبرګون پرې د دې څرګندوي کوي چې دغه هیواد افغانستان ته هڅه بانه لټوي. دوی وای پاکستان لا هم په دې لټه کې ده چې په افغانستان کې خپل لاسپوڅي حکومت رامنځته کړي. بلخوا د سیاسي چارو یو بل کارپو یونس فکور هم وای د افغانستان په چارو کې د پاکستان پر لپسې لاسوهنه او له ترهګرۍ څخه ملاتړ افغانستان د پاکستان په وړاندې له هند سره نږدې کېدو تړ کړی دی. خدای وی له پاکستان سره د ستونزو د هواري لپاره هم باید له دغه هیواد سره د ستراتیژیک همکارۍ پر سند کار وشي. په تیرو څو کلونو کې په بیا بیا پاکستانو چارواکو په ډاګه او یا هم له افغان چارواکو سره په پټو خبرو کې په دې هیواد کې د هند له پراخیدونکو نفوذ څخه خپل اندېښنه ښودلې ده. هند په تیرو یو لس کلونو کې له افغانستان سره څه کم 2 میلیارډ ډالر مرسته کړې او په زرګونو افغانانو ته په خپل خاوره کې د لوړو زده کړو زمينه مساعده کړې ده. خو افغان چارواکو تل ویلي له هند سره اړیکې د پاکستان پر زیان نه دي.
د ازادي رادیو خبری مجله هوري
راپورونه وایي چې د بلوچستان په مرکز کوټي کې ډیر هزارګان غواړي چې د سختريزو د حملو په وړاندې د ځان ساتنې لپاره وسلې په لاس کې واخلي. د هزارګانو مشران په عدم تشدد ټینګار کوي، خو وایي باید په امنیتي پوسټو کې د دوی خلک موجود وي چې د هزاره شیو پر ضد د حملو په مخنیوي کې له نورو امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. اسمت سروان په دې اړه معلومات راټول کړي.
د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې میشت هزارګان وایي چې د پاکستان حکومت د دوی په ساتنه کې پاتې راغلی او دوی مجبور شوي چې خپل دفاع په خپل وکړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې د کوټې دغه کوچنی اقلیت وروسته لدی چې په تیرو 13 میاشتو کې نږدې 400 غړي د سختريزو سنیانو لوري وبښل شول، پریکړه کړې څو د ځان د ساتنې لپاره یو دفاعي ځواک جوړ کړي. شیام مشان تور لګوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه په کوټه کې د دوی د ټولنې پر غړیو د تشدد د مخنیوي لپاره هڅې نه کوي. د هزاره دیموکراتیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره د سخت دریځو پر ضد حکومت له لوري یو لړ اقدامات تایید کړل، خو خبرداري ورکړ چې که حکومت خپل ژمنې پوره نه کړي هزارګان به نه یوازې په پاکستان بلکې ټوله نړۍ کې احتسابونه وکړي.
ما مختم ورتول چې بابا دا چې نه کوي بیا د دې بعد زموږ سټیپ خداو چې ما زه په پټولي دنیا کې بیا احتجاج کوم خپل خلق د لپاره، خپل د کوټشار د لپاره، د دې امنیت د لپاره زموږ دا اختیار لرم. پټولي کوټه دنیا کې زموږ اوسم د احتجاج روان دي، بیا د دې خلاف خو زه خاموش نه کښینم.
په همدې حال کې د شیعاګانو نور مشانو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل دوی د بلوچستان له صوبایي حکومت غواړي چې د هزارګانو په مشي د یو دفاعي ځواک له جوړېدو سره موافقه وکړي چې له سیمه ییزو امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. د کوټې هزارګان چې اکثره شیعه مذهب دي او ډېرې په وروستیو سلو کلونو کې له افغانستانه دې شار ته تللي، د څېرې د توپیر په خاطر په اسانه پیژندل کېږي. د هزارګانو مشران وایي چې له همدې کبله د سخت دریځو سنیانو له لوري په اسانه په نښه کېږي. سخت دریځو سنی ډلو په تیره بیا لشکري جنګوي چې د کوټې د وروستۍ حملې مسؤلیت هم په غاړه اخیستی دی، د پاکستان په نورو سیمو کې هم پر شیعهګانو بریدونه کړي، خو تر ټولو خونړی بریدونه یې د بلوچستان په مرکز کوټه کې پر هزارګانو کړي دي.
د ایران الورپوړو مقاماتو د چهارشنبه پورز د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداری ته وویل دواړه هیوادونه یعنی ایران او پاکستان باید د امریکا متحد ایالاتو د مخالفت په نظر کې ونه نیسي چې وایي پاکستان باید له ایران سره د پایپ لاین د جوړولو تړون ونه کړي. د پاکستان جمهور رئیس ښاغلی زرداری پرون د غازو پایپ لاین معاملې د خبرو لپاره تهران ته سفر کړی و. د ازادي رادیو خبری څانګې او نورو لویدیځو اژانسونو په دې اړه راپورونه خبر کړي چې مهم ټکي فراه هیواد وړاندې کوي.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د چهارشنبه په ورځ وویل د پاکستان لپاره ایران د انرژي یوازنۍ خوندي منبع ده چې کولای شي د دې هیواد اړتیا وړ غاز ورکړي. ایران پاکستان ته د ورځې د 22.5 میلیونو متر مکعب د غازو د پلورلو وړاندیز کړی دی او د دې پروژې لپاره یې پاکستان ته د 500 میلیونو ډالرو د پور خبره هم کړې ده. څو پاکستان وتوانیږي چې په خپل هیواد کې د پایپ لاین د جوړېدو چارې چې لګښت یې 1.5 میلیارد ډالر اټکل شوی دی مخته بوزي. اسوسییټډ پرس خبري اژانس لیکي امریکا پاکستان ته د ایران له لارې د غازو د پروژې مخالفت د دې لپاره کوي چې ایران په اقتصادي لحاظ په انزوا کې وساتي. امریکا بیره لري چې ایران به بل اخره د اټومي وسلو د پراخوالي او جوړېدو توان پیدا کړي. تهران په مقرره توګه د لویدیځ د اداره دوي او وایي چې اټومي پروګرام یې سولېز دی. پاکستان ډېر زیات د غازو انرژي ته اړتیا لري. اسلام آباد د افغانستان له لارې د هیواد او هند ته د ترکمنستان د غازو پایپ لاین د شل کلنې زړې پروژې چې ټاپي نومیږي فعال ملاتړ کړی دی، خو سره له دې چې د ټاپي پروژې د عملي کولو لپاره ټولو شکیلو هیوادونو خپلې هلې ځلې او لیوالتیا زیاته کړې ده، اما دا هر څه لا تر اوسه د کاغذ پر مخ پرته دي. د ایران تلویزیون د خامنئي خبرې چې د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداری ته یې کړې وې وویل څوک باید په قطعي توګه دا اعتراضونه له پامه وغورځوي. د ایران اسلامي جمهوریت په سیمه کې د انرژي یوازنۍ مسؤله منبع ده او موږ تیار یو چې په دې برخه کې د پاکستان اړتیاوې پوره کړو. پاکستانی مشرانو ژمنه وکړه او ټینګار یې وکړ سره له دې چې امریکا د ایران له لارې د غازو له پروژې سره مخالفت کوي، خو دوی به دغه پروژه مخته بوزي. پاکستان غاز ته سخت اړتیا لري او له ایران څخه د غاز رانیول د پاکستان لپاره ډیره مهمه معامله ده. اسوسییټډ پرس خبري اژانس د ایراني مطبوعاتو له قوله لیکلي تهران موافقه وکړه چې اسلام آباد ته د 500 میلیونو ډالر پور ورکړي. پاکستان به په دغه پیسو په خپل هیواد کې د غازو پایپ لاین جوړ کړي. پر ایران باندې نړیوالو بندیزونو د دې هیواد بانکونه او مالی موسسې سخت زیانمن کړي او د ایراني پروژو لپاره د ډیرو بالقوه پانګه اچونکو شمیر هم لږ کړی دی. له دې کبله د ایران د تیلو قیمت لږ شوی او د خپل تیلو د صادراتو لپاره مشتریانو ته سخت اړتیا لري.
تاسو لا پیغامونه نه
صدیق الله معصومی د کندهار ولایت څخه دا خبره کوم. دلته په کندهار کې موږ دغه د برېښنا ستونزه لرو، نو موږ د ازادي راډیو څخه زه دا غوښتنه کوم چې زما پیغام تر د نورپور چارواکو پر ورسي چې په کندهار کې د برېښنا ستونزه حل کړي. وسلام.
د مرکه ولسوالۍ د کارشتي د دښت څخه خبره در سره کوم. موږ د دغه طالبانو څخه ډېر تازه یو راځي. دلته زموږ په کلي کې موږ څخه په زور لولي غواړي، موږ څخه په زور لسته غواړي. نور مو وخت نه سم. السلام علیکم. مخه سامان
دا ازادي رادیو ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته را استولې دي.
احمد الله له کونړ لیکي ایران افغانان نه حق وژني د ایدامونه په افغانستان کې د ګډوډۍ په هدف کوي خو افغان چارواکي ولی غلي دي دوی د خلکو په غم کې نه دي د خپل پیسو په فکر کې دي د خډيره شرمون کې خبره ده سیف الله له ننګرهار لیکي چارواکي په خپل غم کې دي قضایي ادارې له سره رښتینی نه دي او امید الله له کابل لیکي ولی محلي پولیسو څخه نور خلک تنگ دي دوی خو امنیت راوسته د ازادي رادیو روانه خبری مجله هم دومره وا که غواړی د ازادي رادیو تازه مطالب ولولی او ازادي رادیو هر کله واوري نو ازادي رادیو .com او یا هم ازادي رادیو .org په انټرنیټ کې پیاده لری ساته ګورم شپږ نیمه بجې کیدون کیدی امید مرزبان استودیو ترغه او د نن ورځې ورستۍ خبری مجله